په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو انکور بشي. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له اوهڅلوېښتمه کلیزې سره برابره ده. په دې اړه پر تفصیلي راپور سربیره دغه راز له پاچا ګل وفادار سره چې محمد داود خان ته نږدې پاتې شوی مفصله مرکه لرو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د ایراني رسنیو په وینا پرون په بوشهر بندر کې په څو ایراني بیړیو کې اور ولګېد. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي دي چې د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لورې غونډه وشي. د اسد آباد د مرکزي روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي راډیو ته وویل شپږ جسدونه د دوی روغتون ته لېږدول شوي او نه تنه هم ټپیان دي. پاکستاني ځواکونو اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې یوه ورځ مخکې تر دې یعنې د سیشن بي پورز د افغانستان لوري د پاکستان پخوا ډز شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د خپل سرو تاسات رامنځته کول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل ګرځېدلی شي په هیڅ وجه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس ډزې بندې دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د دیرشو نورو زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې دا دیرش تنه په هلمند کې خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري د 28مې نیټې د سولې د هوکړې لمخې له افغان حکومت غوښتل شوی چې د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو ژمنه کړې چې د دوی په بدل کې به نږدې 1000 تنه دولتي بندیان آزادوي. تر اوسه د حکومت له لوري تقریبا 4,200 طالبان له زندانونو خوشي شوي او طالبان وایي نږدې 800 حکومتي زندانیان یې تر اوسه آزاد کړي دي. په کاپیسا کې 4 تنه وژل شوي دي. کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه په وروسته کې د کوهبن ولسوالۍ د هاشم خیل په کلي کې یو تن وژل شوی او په همدې ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ د نښتې په مهال 3 تنه نور وژل شوي دي. ښاغلی شورش زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د مداخلې له امله دا جګړه ختمه شوې ده. د دې نښتې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15مې به ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د روان لمریز کال له پیله د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمېرو له مخې تر اوسه 4,940 کسان په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه بیا هم د افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعید عباس عراق چې تیر ماښام د یو سیاسي امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید. څه باندې درې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تهران ته تللی و. د ښاغلي اتمر د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه کړې وه چې د درېو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کال وروسته تر هغې اړیکې څه ترنګلې شول چې د غویي په 12مه له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هرې روز سینت ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یست کې د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ایراني پلاوي د کابل د سفر د اجنډا په اړه څه نه دی ویلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون په بوشهر کې په څو بیړیو کې اور ولګېد. د اور لګېدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د راپورونو لمخه الکتر لګه و بیړی ځان منې شوی په تیر څو اونیو کې د ایران په بیلابیلو سیمو کې پوځي او ملکی ځایونه پنه شوې دي. د جون په ورستیو کې په پلازمینه تهران کې یو 14 په یو پوځي مرکز کې او بل په یو روغتي مرکز کې وشو چې دوهمه یې د 1900 کسانو ژوند واخیست. د جولای په دوهمه د چارواکو په وینا د نتانس پارتومي مرکز کې اور ولګید. د ایران یو امنیتی چارواکی بیا یو ورځ وروسته وویل چې د دې اور لګیدو علت روښانه شوی دی. وروسته به بیا څرګند کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازینی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. په ترکمنستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي مشر کاترین سمالوډ د خپل لسورزنی سفر په پای کې د دغه هیواد حکومت ته وړاندیز وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره ضروري روغتیايي خدمات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې سره ترکمنستان ته تللی پلاوي د اسکاروی او سخت سالنده ناروغي راپورونو ته اندېښمن دي. کورونا وایروس ممکن د اسکاروی په څیر د ناروغي سبب شي. د همدې لپاره کاترین سمالوډ د ترکمنستان حکومت لارښوونه کړې ده چې د کورونا وایروس د پیژندلو لپاره د آزموینو چارې پراخې کړي. که څه هم تر اوسه د ترکمنستان حکومت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی، خو د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو له مخې د ترکمنستان ځینې سیمې قرنطین شوې دي او یو شمېر صنعتي مرکزونه بند شوې دي. د ترکمنستان روغتیایي چارواکو د روانېونۍ په پیل کې خلکو وغوښتل چې له خاورو دوړو د سږو د ساتنې لپاره له کوره بهر ماسکونه وتړي. دا خبرونه که غواړي چې دا خبرونه په تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو کور بشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا وړاندیز پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اتمر ته وکړ.
ښاغلي اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري، نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 24مې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه 24 کاله مخکې په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکی کېښود او جمهوریت اعلان کړ. پاچا ګل وفادار چې د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو وزیر وایي
اصلی هدف دا و که داود خان پا مشتره دست یا نظام چه ده شخص نه سیاسی قدرت خلکو تا انتقال شه. اصلی هدف دا غوان
لخاقلی وفادار سره پر مرکه سربیر دا غراز ده جمهوری نظام تمو پی و تحلیل راپور که کتنه هم کرده
ده ده جمهوریت و آغاز مو او ده که پای دل الوی یقینا ده افغانستان ده پاره بی اقا خواخی چه پا نور دنیا که جمهوریت
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له داعش سره د مرستې په تور بندیزونه ولګول. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمه کې مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو انکور بشي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د جرمني په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم دې ته تیار دي او دا هڅه کوي چې د سولې مذاکرات په ګڼو هیوادونو کې وشي. وروسته تر دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لومړی پړاو روانونه پای ته ورسید او لژمنې سره سم 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې ګړندې شوې دي. احمد شیبر راپور لري.
جرمنی چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کور بشي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دوړو لوريو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې و. نشته دوی اونې مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړی خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروې، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی، او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
شاغلی هایکو ماس د افغانستان بهرنیو چارو وزیر شاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ چې چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخ په هیوادونو سره په همغږي کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پروند افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه اونۍ وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 1500 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمېر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوی یو، نو د بندیانو د خوشی کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبه په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت یولس کارکوونکو په ګډون 1300 ووشل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په روسي ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
دغه ورځ نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه ډیری مطالب په افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه ورځ پوځي وضعیت ته زیر کړی دی. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیت یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ناتو تازه خبرداري ته په پام راغلي دي طالبانو بریدونه ښایي د سولې بهیر کمزوری کړي. لیکوال د سمنګان پایبک ښار کې د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې چې د ملي امنیت یوه سیمه ییز کارکوونکي ووژل او تر شپېتو زیات نورې ټپیان کړل. وړاندې د ناتو د هغه خبرداري یادونه شوې چې وایي طالبانو ونشو کولای د فبروري په میاشت کې د لاسلیک کړي تړون پر ژمنو ودرېږي. د دې تړون پر بنسټ د ترګري سره د مبارزې په چاره کې طالبانو لخوا د ضمانتونو د ورکولو په بدل کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو سرتیري له افغانستان څخه ووزي. ناتو ویلي افغانستان کې موجودیت په وضعیت پورې تړلی دی. د ایوریشا ټایمز ورسپانه بیا د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د 15 نظامی اډو په خالی کولو لیکنه کړې او په یوه برخه کې ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو سربیره په ورستۍ میاشتو کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د ورسپانه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د استلو په اړه د ولسمشر ټرمپ یو پخوانی ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي وو موږ په افغانستان کې د پولیس ځواک په توګه دنده ترسره کوو نه د یو جګړه ییز ځواک په توګه. ولسمشر ترامپ خپل دې ټویټ کې وړاندې ویلي وو چې له افغانستان څخه کور ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو وخت را رسیدلی دی. ټلګراف رسپانه بیا په یو کامل جنرال خو له افغانستان سره په تړلې مسله لیکنه کړې او وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منه کړی شو. افغانستان د فوټبال د فدراسیون دا پخوانی رئیس د خزینه فوټبالرانو سره په جنسي بدچلندۍ تورن دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په دې برخه کې د سپورتي سرغړونو د محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. د محکمې د سټیشن بې پورز د کرام الدین کریم د استناف غوښتنه رد کړه. نوموړی تر دې مخکې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو محروم او 1,000,000 سویسی فرانک جریمه کړی او خپل کریم پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو اورې د سهار 8:15 شوې. نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 23 کلیز سره برابر ده. د 1252 کال په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پایتخت کې خود او جمهوریت اعلان کړ. که څه هم محمد داود خان په افغانستان کې د جمهوریت بنسټګر بلل کېږي، خو د واکمنۍ او نظام په اړه بیلابیل نظریات مطرح دي. له دې نیټې دغه د شاوخوا وڅلوېخت کاله تیریږي، خو بیا هم په افغانستان کې د جمهوریت د بقا بحثونه تاوده دي. امید زهیرمل په دې راپور کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت اعلان د هغه واکمنۍ او اوس مهال له طالبانو سره په خبرو کې د جمهوریت د بقا پر موضوع دا راپور چمتو کړی دی.
خاصا اردوی وطن پرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده.
لنن و سلویخ کال وړاندې په افغانستان کې د شاهي نظام پای او د جمهوري نظام د پای اعلان د 1325 کال د چنګاخ یا سرطان په شپږویشتمه نیټه په افغانستان کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت دبره کې خودل شو. تاریخ پوهان واکته د محمد داود خان د رسیدو وسیله سپینه کودتا بولي. واکته د محمد داود خان رسیدل هم له جنجال خالی بحث نه دی. یو شمیر تاریخ لیکونکي هغه ته د مجبوریت او د خلکو په منځ کې د محبوبیت نوم ورکوي، خو ځینې نور بیا هغه د قدرت تګې بولي چې غوښتل یې ټول واک په خپل لاس کې واخلي. خو اساسي پښتنه چې د دې راپور محتوا پرې راڅرخي د جمهوریت نوعیت دی. آیا د محمد داود خان لخوا اعلان شوی جمهوریت د بشپړې ولسواکۍ په معنا و؟ د نن جمهوریت له هغه زمان سره څه توپیر لري؟ او بالاخره وسلوېخ کاله وروسته افغانستان د جمهوري نظام د بقا او کده بدلون په درشل کې دی. تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي د جمهوریت له اعلان د محمد داود خان موخه واک د ټولنې په ټولو اقشارو وشو چې دا کار وشو او ټول ولستر ملاتړ وکړ.
جمهوریت دیموکراسی ته وایي، جمهوریت د خلکو واک ته وایي. دا زو دلودل چې ورو افغانستان همداسې یوې مرحلې ته ورسېږي چې دوی خپل جمهور رئیس په خپله خوښه وټاکي او د ولس چارې د ولس ته خوښې سره سم پر مخ ولاړې شي. هو، دا د جمهوریت یو آغاز و او دا که پایېدلی وای یقینا د افغانستان دپاره به هغه خوښۍ چې په نوره دنیا کې جمهوریت
خود د تاریخ پوهنې استاد غلام محمد محمدی بیا محمد داود خان د واک پر انحصار او ترخوای د ځنیو ازادیو په محدودیت تور نوی چې په خبرې له جمهوریت سره په تضاد کې دي.
له دیموکراسۍ ټولنیز عدالت له سیاسي ګوندونو او مطبوعاتو سره محمد داود خان کاملا مخالف و. هغه مهال چې په سلطنت کې هم واک ته ورسید، ازادي محدود کړي، سیاسي احزاب یې له منځه وړل، مطبوعات یې سانسور کړ، د کودتا لوامل یې هم همدا و.
خغل محمدی اوسنی جمهوری نظام د محمد داود خان د واکمنۍ سره په توپیر کې بولي چې په خبرې ازادۍ له حقي زیات دي. خو اوس چې د جمهوری نظام لپایخت وصل وي خاله تیریږي، افغانستان د جمهوریت د بقا او کده بدلون په درشل کې دی. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل بهیر ته مخ پنګ دی کېدو دی. هغه څه چې تمه ده د راتلونکي نظام په اړه هم پکې بحث وشي. د افغانستان اوسنی حکومت په ټینګار سره د اسلامي جمهوري نظام پر بقا ټینګار کړی او د خپل سره کرخه بللې. خو طالبانو بیا راتلونکي نظام له بین الافغاني مذاکراتو راوتلې پدیده بللې ده. خو آیا طالبان حاضر دي چې اسلامي جمهوریت ومني؟ پخوانی طالب قومندان او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا وایي طالبان به دومره سخت دریځ ونه لري چې پر اسلامي امارت ټینګار وکړي، خو د اسلامي جمهوري نظام د منلو په نویت به خامخا ټینګار وکړي.
زه فکر نه کوم چې دوی به په یوه خبره باندې ټینګ شي چې خلک داسې ګمان کوي چې هغه دوی خلک ټوله دا ګمان کوي چې طالبان به خامخا په امارت باندې ټینګیږي. نو زه وایم که هر کوم حکومت و هغه به د ولس د ارادې سره برابر وي.
بلخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي طالبان حاضر نه دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې نظام ومني. خغلی نبیل د همدې پښتنې په جواب کې ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلی، زما په اند دوه درې کاله مخکې ممکن منلای وای، مګر وروسته له هغه چې کوم مشروعیت دوی ته زموږ د بعضو سیاسونو او خلیلزاد لخوا د هیواد دننه او بهر ورکړل شو، اوس دوی فکر کوي چې د زور له لارې قدرت ته رسیدای شي. نو فکر نه کوم جمهوري نظام ومني، بلکې دوی به په امارت باندې ټینګار وکړي. د محمد داود خان له واکمنۍ وروسته که څه هم په افغانستان کې رژیمونو د بیلابیلو نومونو لاندې واکمني کړې، خو د جمهوریت تر سیوري لاندې درې پړاو ټاکنې هم شوي، هغه چې خلکو پکې رایه ورکړې. کارپوهان په هر بڼا د نظامونو جوړښت د ملتونو کار بولي، وایي هر ملت د ځان لپاره د هوساینې تګلاره او د خپل هیواد بقا د نظام په وسیله په خپله ټاکي. دا چې د سولې له خبرو وروسته د افغانستان برخلیک کوم ډول نظام دی، د وخت او راتلونکې مسأله ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
و امرودل چې لنن وڅل ویخت کاله مخکې د افغانستان شاهي نظام رنګ او لومړنۍ جمهوریت په افغانستان کې رامنځته شو. د محمد زاهر شاه د ترزو یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان په مشرۍ ویډل پوزیانو هغه مهال چې پادشاه په روم کې کودتا وکړه، اوس چې دا د دغه بدلون څه کم پنځه لسیزې تیریږي، ځینې د افغانستان په سیاسي نظام کې یو نوښت ګڼي او استایي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې د 1252 کال د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا ورپسې نورو کودتاګانو ته هم لاره پرانستله. سلطان محمد سرور د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره چې په دغه پوځي حرکت کې لاس درلود مرکه کړې او لومړۍ ورڅخه پوښتنه کړې چې د چنګاښ په شپږویشتمه چې کودتا وشوه تاسو څه دنده درلوده؟
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاب ته رسو چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ. د ده محل د قمانډې خپل کور یې و، خپل کور کې د محل د قمانډې و، دغه د قمانډا ورکوله کتاب ته
مخکې تر مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په حق له تاسو ته څه ویلي وو، څه د سره شریک کړي وو کنا؟ 12 ساعته مخکې یا 24 ساعته مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپل دغه کودتا چې کدا د داود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شو مچ زه شل ډیر کوښښای و، ما د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم، ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت چې صدارت نه استفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز بده د احترام د پر دده کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال ډیره موده ده. نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشا چولای وای؟ شاهي رژیم لزګونه کال پر ځای وو، سید نیمګړتیاوی به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا البته په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وو، به په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داود خان په دې قبول کړه چې د امتحان ورکړای وو چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
تاسو منصبدار واست او پادشاه ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص رای کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې رای کې، یو دا څه لوز دی چې شخصي دی، بل دا څه دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهر شاه چې وخت کې پاچا وو، دا د ترو زمانه وو، دا یو خای وو، نه په دې په شخصي لحاظ باندې ما ته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لحاظ، اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي، ما ته دغه مهم نه ځکه دغه ګام ما واخست چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوري نظام په هغه کې زه قطر کې زمور سو درم چې پراتلو
کې دغه د تاسو نظامی اقدام سی، او آیا له خارجه الهام یا مرسته اخیستې وکنه. هلته په مصر کې مثلا د جمال ناصر حکومت راغلی او هغه هم تقریبا عین کودتا کړی و، هغه ځوانو منصبدارانو را اوچت سوی و، قذافی هم عین لار نیولې و. آیا تاسو له خارج نه الهام اخیستې و یا دغه د جمهوریت راوستل یو خواهش په سیمه کې رامنځته سوی و او تاسو هم ورته مخه کړه؟
کپیغه وخت کې وکوس و چې بګوخه و وسو چې مملکت و چې جان ته توجه ونکړه. البته دا معلومات موږ لرل چې کوم مملکت کې شاهي نظامونه دي، اوس که متوجه شي اروپا کې اکثر مملکت شاهي نظامونه لري د اروپا کې زو ته چناست، مگر فرق په دې کې ده چې دا صلاحیت د چا سره ده؟ صلاحیت شخص سره ده که د خلکو سره ده؟ د موږ په مملکت کې صلاحیت شخص سره و. هم دغه شی سبب شو چې موږ وغوښته څوک چې د داود خان په مشرۍ دغه کودتا ته حاضر شو، چې دغه سیاسي قدرت لکه مخکې چې ما عرض وکړو چې د شخص نه ملت ته انتقال شي. او داود خان هم ځکه په موږ انتخاب کړو چې دا یو پېژندل شوی سړی و په افغانستان کې.
نو تاسو چې جمهوریت غوښته طبعا سیاسي تغییر هم راوسته، نو د دغه سیاسي تغییر لپاره تاسو څه اهداف درلودل؟ مثلا د تاسو د واک په ترڅ کې به ملي واکمنی څه ډول وي، څنګه به تمثیل سي په حکومت کې؟
نو ملي واکمنی خو البته هغه بیا ورسته چې اساسي قانون جوړ شو، ملي واکمنی به هغه په خلکو پورې اړه لري چې خلکو د خواب مشر انتخاب کیږي. هغه اساسي قانون کې چې راغلی و چې دا مشر به کوم صلاحیتونه لري، بیا په بل عبارت په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې په درېګونو قوه مستقله شوې، البته په راس کې رئیس جمهور و. نو په دا سیاسي قدرت انتقال شو هغه ته ملت ته چې په سیاسي قانون کې هغه راغی او دغه وخت سیاسي قانون اوس هم موجود دی. د موږ هدف همدغه شی
داسې خلک وایي چې د تاسو کودتا چې وه دې کې اکثر چپی جریان لاس درلود، دی هغوی په مټو وسوه، ستاسو نظر څه دی؟
خو داسې دی متاسفانه دغه د یغ وخت نه د کودتا چې وشوه تر نن ورځې پورې دا خبره امیر زوره ما چې چاپیانو کومک وکړه په دا کودتا کې. او که پوښتنه د هرې ونه وکړي چې ته خو یو مثال یې راوړه چې کوم مثال دغه تاسو دا خبره چې کوي چې چاپیانو قدرت په اردو کې چاپیانو قدرت وکړ هغه به کومک وکړ، بیا نو دی نهشي بیا هغه د مثال ورک شي خو داسې اوازي دي. زه دومره ولی شم چې په دا کودتا کې غیر د دوو تنو نه چې دی ګډون کلاره د چاپیانو نه یو نفر په کودتا کې د چاپیانو بل نه و.
هغه دوه کسه څوک وو؟
یاو فیض محمد و پیغه نظام کې بیا د کورنۍ شهر وزیر شو، بلې سید محمد ګلاب زوی و دغه دوه نفر ګډون په دکو د تاکل راو.
دا څه ویل کیږي چې په خوانی دفاع وزیر اسلام وطن جار او دغه راز د ګارد منصبدار ضیا مجید چې هغه هم چپی تمایلات درلودل هغوی هم تاسو سره دا خبره رښتیا ده کنه؟
دا څه شوال خو مجید پیغه وخت په ایراد کې سه منصب و بخې په کابل کې نو دا دی یاو دوم وطن جر دست دای چه دچ په اخیر که دای سوک شده غی وقت خبره ده. په یک وقت که وطن جر په هیس هیس که نوا نه په چاپیانو که او نه یک وقت که چاپیانو په اردو که خلق نلاره دچ وروش تا بیاد سوک شده ده بیل سوال ده وطن جر په وقت قطر په هیس که نوا.
آیا تاسو د خپل د دغه پوزی اقدام څخه راضی است؟
دغه اقدام چې موږ وکړو په څه ده په موخه زه دغه نه هغه وخت کې موږ خلای د زب شي تر راځي مو هیڅ کې معنا نه یم تر اوسه پر کټ موږ چې دا اقدام وکړو چې وینب کتوش نم چې کورونا چور کړو دا اول رسیلان وشو چې غیر د وزیران نشو وظیفه به موینان اجرا کړي ټول به مورین خپل ځای باندې پاتې شي. دا هغه باندې بل داس یو شالای چې د داود خان وو چې خدای وو کې د افغانستان د پر ډیر مناسب شالای وو ښه نوم یې لرو او په ښه نوم باندې اوس هم اکثریت یادوي. نو دغه سبب دی چې باید نتیجه ولده زه د اقدام نه خسته پښیمانه.
یعنی کوم اهداف چې تاسو درلودل د جمهوریت له پیاده کولو هغه څنګه چې تاسو غوښتل هغه تر سره سول؟
دا ټول نشو تر سره. عمومي چې موږ کوم هدف لرغه ملاسته راوړ بیا دغه چې په اخر کې کوم جریانونه بیا راغلو دغه شی ناکام یې کړو. نو البته یو شی چې ناکام شي د سړی دغه نه خوشحالېږي چې هدف ترلاسه راولی.
د افغانستان د جمهوریت په لومړی کابینه کې سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره مرکه مو له ازادي راډیو واوریده. د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود خان د 1950 کال د ثور په ومنیټه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په نتیجه کې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغې قبر تر ډیر شو کلونو نو معلوم. د 1950 کال په ورستو کې د محمد داود خان د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلیز قبر کې پولیګون ورته ویل کېدل وموندل شولو. د همدې کال د کپ وشتمه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په تاج بیګ غونډې کې خاورو ته وسپارل شول. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو اوډام د ازادي رادیو دوه ونې ځخ خبرونې مهیروي. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت وايي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دزې بندي شوي. د بهرنیو چارو وزارت په ویل لمکه چې تیره شپه خبره کړه ویلي د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې دز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسدآباد مرکزي روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي راډیو ته وویل په دې دزو او نخټو کې شپک کسه وجل شوی، جسدونه د دوی روغتون ته انتقال شوی او نه تنه نور هم ټپیاندې. مخکې له سیمې د ازادي راډیو خبريالو ویل چې اوس په سیمه کې دزې بند دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د ډیر شو نور زندانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون نو وخت پر ټویټر ولیکل دا ډیر شنه په هلمند کې خوشی کړی دي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د افغانستان بهرنیو چارو د اوبخید ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تیر ماښام د یو سیاسي امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په بوشهر بندر کې په څو بیړیو کې اور لګیدلې. د دې اور لګیدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې لک تر لګه و بیړۍ زیانمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د اسکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازینی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبت پیښو خبر نه دی ورکړی. که غواړی د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې دې چې د ازادي رادیو دوه اونې زو خبرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې و نړیواله موضوع سیمیزه او البته نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو په شپږو بنسټونو او یو شمیر کسانو بندیزونه ولګول. د بنسټونو او کسان په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش په مرسته تورن شوي دي. نور جزئیات د احمد شبر پر راپور کوي.
واشنگتن له افغانستان تر منځنۍ ختیځه یو شمیر بنسټونه او څوتنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي او د ترهګرو د مالی خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې، همدارس په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګیدلی دی. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کېږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګ د هلو ځلو ملاتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې کومه پریکړه چې وشوه تر ډېره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالي مرستې کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافي توسل شرکت او الخالدي صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګر ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علي حسین علی احمد الرابي په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی. چې په 2018 کال کې د داعش مالی مسول ټاکل شوی و. دا کس یو له هغه څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنگتن ولګول، د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرک